او دیتا نورې ورته پښتني نورګل شفق د ځوان فکر د دې اونې په پروګرام کې له سورا بللو ځوانانو پښتلې دي.
اردونکو سلامونه، زه نورګل شفق یم د ځوان فکر خبرونې سره. په نن خبرونه کې مونږ سره درې ځوان میلمانه دي چې یو ځوان ژورنالیست اجمل تورمان صاحب ته، او بل د افغان یون سراسری خوځښت ویاند عبدالقادر مطفی صاحب دی، او یو بل میلمه چې مونږ لرو په نن خبرونه کې د ویښ ځوانانو غورځنګ غړی اصرار کریم زید دی. دوی ته ښه راغلاست وایو، ستړي مشي. او دوی سره اوریدونکو نن په دې موضوع غږیږو چې د ځوانان چې کومه ولسی مبارزه کوي، فرزن لاریونونه کوي، د دوی د ګټې او تاوان په اړه، او دې لارې چې دوی کوم هدف ته ځان رسول غواړي، آیا رسیدي شي او کنه. په دې موضوعګانو باندې مونږ نن له دوی سره خبرې کوو. تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم کریم زید صاحب. لومړی پوښتنه به زه تا نه شروع کوم چې د اوسه نه کومه مبارزه چې ځوانان په بیلابیلو ډولونو کوي، تاسو څنګه بولئ؟
مبارزه خو په کار ده چې سړی د یو ځوان په توګه په یو داسې مبارزه کې ښکېل اوسي چې هغه د وطن په ګټه وي، د ولس په ګټه وي، د ولس د پرمختګ دپاره وي، د ولس د حقونو دپاره وي. نو دا طبیعي خبره ده چې ځوانان څرنګه چې احساسات لري، ډېر احساساتي برخورد کوي د مسایلو سره، نو ځینې وخت داسې پیښیږي چې ځوانان متشدد یا د تاوتریخوالي نه ډکې مبارزې ته مخه کوي او په دغه ډول مبارزو باندې لاس پورې کوي. نو دا طبعا په ګټه نه تمامېږي، د هیواد په تاوان تمامېږي، د ولس په تاوان تمامېږي، د عامه شتمنیو په تاوان تمامېږي، او خصوصا د هماغه ځوانانو چې په دغه ډول مبارزو کې ښکېل وي، د هغوی په تاوان باندې تمامېږي. نو موږ ته من حیث د ځوانانو په کار ده چې سوله ییز مبارزه او ولسي مبارزو په شکل باندې فعالیت
وکړي. مننه مطفی صاحب. په خپله دغه ځینې فرزن لاریونونه کېږي، یا څوک احتساب کوي، د نه خوړلو احتساب کوي. تاسې په خپله هم څه موده وړاندې یو لاریون درلود، تاسې موخه څه وه؟ په خپله دغه لاریونونه څومره کولی شي چې ځوانان هغه هدف چې دوی غواړي هغه هدف ته ځان رسولی شي، یعنی له دې لارې که څنګه تاسو څه نظر لرئ؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، یوازنۍ لاره په وس حالاتو کې سالمه مبارزه ده. هر ځوان ته پکار دی چې هغه خپل ایمانی او وجدانی وظیفه چې د خپل وطن په ملت په مقابل کې لري ترسره کړي. څرنګه چې تاسو ویل چې د لاریونونو څومره نتیجه ورکولی شي او لاریونونه څنګه کولی شي په دغه خپل غږ اوچتونه کې مفید اوسي، دا طبیعي خبره ده. په ټوله نړۍ کې د خپل حق غوښتنه د سلامیز لاریونونو له لارې خلک کوي، او دا معمول دی په ټوله نړۍ کې. عموما په سلیز لاریونونو کې او په دغه سي خپل حق غوښتنو کې، دا د هر ولس حق دی، د هر ولس حق، او دوی خپل کولای شي دا خپل حق د ډیرو سالمو لارو لکه لاریون یو بهترین لار ده چې د خپل حق اوچت کی او دوی فعالیت وکړي په دې کې، او خصوصا په دې کې نتیجه د ډیر دای چې کم غوښتنې چې دوی یې هغه ډیر په سلیز دغه معنی قبليږي. فرض مثال کچيري یو د فاکولټي یا یو پانتون یو محصل یا شاګرد سبق وای او هغه کوم ستونزه لرینو کاغه یو چیري سلیز لاریونو کې یو مالته د خپل پانتون مخکې ودرېږي چې زما دغه ستونزې دی او دغه ستونزې را حل کی. ډیر دغه شوی دی چې دوی ستونزې ډیر زر حل شوی دی نسبت دین چې هغه د یو تشدد لار خپل کې نسبت دین
چې مشکلات
په دې چې هغه
تاوتریخوالی
پکې نه، او څنګه چې د مونږ لاریون په اړه معنی ایران د استبدادي نظام چې د غوي هغه کوم کړنې چې د افغانستان د ملت پاک مقابل کې دي، د غوي پاک لمانی مبارزه وزم لاریونو د دې لاریونو اساسي موخه د دې لاریون څلور پنځه موخه وي. یوازنی موخه خو دا و چې خصوصا ار وخت لپاره د ایران دولت په افغانستان په داخلي چارو کې همیشه لپاره لاس وهنی کوي، او د دغه لاس وهنو علت هم دایي چې مثلا مونږ کله شو میډیا ته وګورو نو هیڅ لن سړی فکر نه کوي چې کدا ایرانی میډیا د افغانی میډیا دین اصلا دوی ور ډول کلتوري ارغل په افغانانو باندې همیشه لپاره کړی دي، او دا زموږ حق دی. من هیڅ یو ځوان، من هیڅ یو افغان دا زه حق لرم چې دغه ستونزې په مقابل کې اصول یې لاري نو کوم دوی سفارت ته لاړو ودرې دوه خپل قطنامه مرته ویل. بل موضوع د ملکیانو وژنه و، افغانان په ټوله نړۍ کې حق لري چې ژوند وکړي. ملل متحد په منشور په اساس باندې دوی هلته په ایران کې اوسیږي او د ایران لخوا همیشه قانوني ډول اوسیږي. دوی قانوني ډول باندې چې کوم اوسیږي دوی ته کوم مشکلات او ستونزې نشي جوړوي. خو بدبختانه د ایران په سرحدونو کې ورځ په ورځ موږ باندې موږ خبرېږو چې هلته د کډوالو ته ډول ډول ستونزې جوړېږي. هم وهل کېږي، هم ټکول کېږي، او هم په بند باندې محکومېږي
او هم اعدام
کېږي. اعدامېږي دغه موضوع په اړه باندې. او بل هلته زمونږ د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو دغه دوی نه برابري، یعنې هڅه کوي چې افغان ځوانان زده کړې ونه کړي هلته. نو په دغه اساس باندې دغه څو موضوعاتو په اساس باندې دغه لاریون وشو، او غوښتنې مو معلومې وي په یو منطق او استدلال باندې ولاړ لاریون، نه دا چې یو غرض لپاره. یا
مننه ترمن بوس بتاس تراشه ما چې په خپل دغه لارینون چې دی د دوی لکه متفي سی بویل چې د دوی موخه خو بدای په سر کې چې دوی هغه کوم هدف چې لري هغه ته ځان ورسوي. خو بیا کله کله دغه په تاوتریخوالی بدلیږي. اول خو وجه څه ده ولې سولیز لارین په خشونت یا په تاوتریخوالی بدلیږي، او بل په داسې وخت کې به دغه لارین د ګټې په ځای څه فکر کوي تاوان ونه کی؟
بیل شک شفق صاحب کوم موضوع چې تاسو اشاره کړل نه کله دغه لارینونه سولیز لارینونه په تاوتریخوالی بدلیږي. زما په ان باندې دلته سونځه چې ډیره ده په منیجمنت کې، په اداره کې ده چې څوک چې لاریون اداره کوي مدیریت کوي هغه باید دې تړیر په مو کې څه ډول د لاریون کسان راټول کی. زما په نظر کژمن کسان راټول شي هغه موضوع ته هغه هدف ته ژمن کسان وي کله هم داسې مسایل نه راپیخیږي. موږ تاسو په لاریون کې شاید یو کله چې موږ د خبریالۍ پر مهال باندې ورتو د رپورټونو لپاره ډیره داسې ځوانان وول په لاریون کې چې اصل د موضوع د هدف نه نور خبر چې دغه لاریون د چا د خوانه د کوم هدف څنګه فقط یو څوک به په لاریون کې وو دغه موضوع نه به خبرو، نو هغه به دوه د تر زامن درې د ماما زامن درې ملګري نور صاحب را مخ کول چې د لاریون کوونکو شمیر زیات وخی شمیر زیات شي چې په دغه حالاتو کې بیا په لاریونونو کې ګډوډي او بې نظمۍ رامنځته کیږي. تاسو ګورئ کله چې د یو هدف لپاره مبارزه کیږي په هغه کې احساس موجود وي، ولې په ډیرو لاریونونو کې موږ شاید یو ګورو چې لاریون کوونکي په هغه احساس باندې چې د لاریون هغه پیل شوی دی چې باید دغه په دغه هدف لپاره موږ لاریون وکړو په هغه احساس کې نه دي. یعنی ډیر ځله وګورئ تاسو د لاریون کوونکو په منځ کې چې داسې کسان شته چې د دغه مسلې سره چې دوی پلان کړی ده مدیریت کړی ده چې ډیر پر باید مبارزه وکړي لاریون وکړي په دغه احساس کې شریک نه دي، ولې ډیر پر چې صرف شمیر زیات وکړي د لاریون کوونکو. زما په نظر په داسې حالاتو کې بې نظمي رامنځته کیږي او ګډوډي رامنځته کیږي، او هغه ستاسو په وینا باندې چې د دې پر ځای چې ښه نتیجه ورکړي بد نتیجه ورکړي. یا زما په نظر باندې په لاریون کې کله ناکله داسې هم کیږي چې په خپل دغه کسان لخوا چې دوی لاریون کوي هم ځینې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، د دې په خاطر چې دوی ډیر په احساساتو کې راځي. زما په نظر یو څه احساسات کنټرول کول پکار دي، له جوش نه پکار نه په هوش نه باید کار واخیستل شي چې په کوم حالاتو کې باید څه ډول، او کله ناکله هغه د لاریون اصلي هدف په خپل ځای پاتې شي نورې خواوې پیدا کی چې بیا پراتونکو کې دې پر ځای چې ګټه او تاوان شي.
هو زه به یو څه وایم چې دغه څه مو دا وړاندې فرزند قران شریف ته چې کلیال تسوزول شوی او بیا ځین لاریون نو شول چې هغه په تاوتری خواله واوختل. همدغه سي ځین هیوادونو کې دغه ورستي انقلابونه چې راغلل دوی کې ځین داسې وی چې داسې مظاهره یا دغه سي لاریون نو شول چې وسلوالي مبارزه ورته ویلې شو، او بیا ځینو کې داسې و چې هغه تاوتریخواله نو په کې هغه مبارزه وشو خپل هدف ته کسانو رسیدل لغه چا چې دغه مظاهره کوله. کریم زی صاحب تاسو تر اعظم اوس چې په خپل تر اوسه چې څومره دغه سي مبارزي شوې دي په دوی کې کومي مبارزه ډېره کامیابی ثابت شوې دي، وسلوالي مبارزه او کدغه ولسی یا کوم عدم تشدد چې ورته وایي دغه مبارزه کامیابی ثابت شوې؟
شفق صاحب مونږ خو په نړۍ کې بیرابیل بیلګې لرو، هم د وسلوالي مبارزو هم د ولسی مبارزو یا غیر متشددو مبارزو دوه اړخونه، یعنی د کم وخت کې چې کوم ډول شرایط هغه پر وړاندې او ماغه سی غبرګون تر حقي، خو خصوصا کومې د عدم تشدد باندې ولاړې مبارزې چې دغه په نړۍ کې ډېر زیات مشهوري دي او ډېره پراخ نتیجه ورکړی ده.
لکه یو څه کتاسي مثال
درې بیلګې که سړی ووایي، لکه د نیلسن منډیلا مبارزې یا د مارتن لوتر کینګ مبارزې په امریکا کې چې د تور نژادو د حقوقو دپاره هغه کومې مبارزې وکړې، نو هغه کولی شو وسلواله مبارزه هم وکړي، خو هغه نتیجه به یې نه وی ورکړی په هغه وخت سره، لکه کومه نتیجه چې عدم تشدد باندې یوه مبارزه وکړه او ور یې کړه. یا د ګاندی مبارزه په هندوستان کې ترسره کړه چې هغه مطلقا په عدم تشدد باندې ولاړه. زه تاسو ته په همدغه بیلګه باندې لږه خبره کوم. ګاندی لومړی په دې باندې پیل وکړو چې راځئ موږ باید مالګه خپله تولید کړو. دغه ډول کارونه پیل کړل. یا لکه ویل چې راځئ خپله تیکه باید خپله تولید کړو، خپله باید تیکه جوړه کړو، ځان ته باید کالي جوړ کړو، نه دا چې راوارد شوي تیکې وکارو. دا ټول د عدم تشدد یا د سوله ییزې ولسي مبارزو هغه تاکتیکونه دي چې د دغه ډول مبارزو مشران یې د همدې دپاره کاروي چې دا خپل شمیر او خپل هم فکره خلک ډیر کړي. نو د دغه فکر خلک چې ډیر شول چې زه خپل کالي ځکه باید تولید کوم چې زه یو هندوستانی او خپل تولید باید وکاروم، نه باید د بهرنیانو یو تولید وکاروم، یا باید خپل مالګه تولید کوم او ماغه کور کې وکاروم د خوړو په توګه. دغه ډول مفکورې معنی چشمیر ډیر شو خلک را ملګری کړل.
ان یو ډول د هیواد پالنه یا
د هیواد پالنه انګیزه پکې رامنځته کیږي، د ملت پالنه انګیزه، د ټول ملت سره د مینې، د خپل هیواد سره د مینې، دا انګیزې رامنځته کیږي. د دې انګیزو په نتیجه کې دا یو لوی ځواک جوړیږي چې د ډیرو لوی مسایلو په وړاندې بیا غبرګون ښودلی شي. مثلا د دې شمیر چې کله د برتانوي هند، یعنی هندوستان سیده د هندوانو ملک دی خو دولت یې د برتانویانو یا انګریزانو، نو د برتانوي هند په دولت کې هډیرې هندوان هم وو چې د ماغ انګریزانو ملګری وو. دغه انګریزانو کې د دغه عدم تشدد مبارزې لارې ګاندي خپل ډیر ملګری پیدا کړو په همدغه ډول تاکتیکونو باندې. نو چې دغه تاکتیکونو باندې هغه ملګری پاخه کړو، بیا یو وخت ورته ویل چې تاسو دغه دولت نه وځئ، دغه دولت سره همکاري مه کوئ، دغه د انګریز دولت سره. چې هغه د دولت نه وته، دولت ناکام شو عملا، هغه هغه یو ډیره لویه استعماري پروسه چې وه هغه د ماتې سره مخ شوه. نو دغه کار هیڅکله په یو نظامي مبارزې باندې نه کیدلو په هندوستان غوندې ملک کې. که دغلته نظامي مبارزه کیدلې، اول خو ګاندي مجبور و چې بل چا سره رابطه ټینګه کړی وی چې نظامي برخې نه تمویل شوی وی، ځکه موږ تاسې پوهیږو چې یو درې ورځو جنگ دپاره هم که یو سل کسان جنگ کوي، هغې په لسګونه زره یا په یو څو لکه افغانیو په ارزښت باندې کارتوس باید واخلي، دغه جنگ دوامدار ساتلو لپاره ډیر پیسې پکاري. نو دغه ډول مبارزه که ګاندي کوله، د یو بل چا سره به طبیعي چې د انګریزان یو حریف به پیدا کوله په هغه وخت کې چې په خواو شا کې وي، هغه نه به مالی امکانات اخستلې، باغی باندې به جنگ کوله، هم به ځان وژلې، هم به نور ژوند د ګواخ سره مخ کوله. د دې ترڅنګ د یو استعمار نه مخلاص وي، د بل چا یو د اقتصادي پور لاندې
برابر، یا په خپل کې یو د دې ته اشاره وشي، په خپل هیټلر ګوري هغه په زور غختل چې ډیر ډیر سیمیلان دي کی، خو هغه بیا هم هغه وسلوالي مبارزه باندې ونه رسید، هغه خپل هدف ته. یا هم دغه سي ځینې نور مثالونه مونږ لرو، خو دغه سي عدم تشدد کومه مبارزه چې تروسه شوې ده، فرزن پاچا خان هم